سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې خبري خبرونه کې مو درته د افغانستان سیمه او نړۍ مهمه ورستي مطالبه راټول کړي خو پایل په خبرونو وکړو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا وایي په تېر یو کال کې په دې هیواد کې د بشرپاله ښځینه کارکوونکو په شمیر کې په پراخه کچه کموالی راغلی دی. اوچا په یو راپور کې چې نن خپور شوی دی ویلی دی مخکې هم افغانستان د ښځو د کار له اړخه په نړۍ کې یو تر ټولو ستونزمن ځای و، خو په تېرو دولسو میاشتو کې په بشرپاله فعالیتونو کې د دوی معنی لرونکی خوندیتوب او هر اړخیز ګډون نور هم کړکیچن شوی دی. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ له پیل راهیسې په افغانو میرمنو د کار او زده کړو محدودیتونه لګیدلی دي. اورزګان کې یو تن خپل میرمن په وهلو ډبولو وژلې ده. د اورزګان د امنیت قمندانې ویاند حفیظ مبین ازادي راډیو ته وویل پیښه د کورنۍ تاوتریخوالي له کبله رامنځته شوې ده او قاتل د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی دی.
تېره شپه یو نفر د اختر محمد په نامه دوهمې حوزې مربوطاتو کې دغه ښځه وژلې ده. سړی د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی ده. تر اوسه پیښې علت معلوم نه ده.
نوموړی وایي دا پیښه د مرکز ترین کوټ په شاظفر سیمه کې شوې ده. د امنیت قمندانۍ ویاند وایي د وژل شوې میرمنې له خاوند څخه اوس مهال په امنیت قمندانۍ کې څېړنې روانې دي. یو ډاکټر بیا د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې یاده میرمن سخت وهل شوې وه او د وینې ضایع کېدو له کبله یې ساه ورکړې ده. د یادولو وړ ده چې په دې وروستیو کې په اورزګان کې د میرمنو پر وړاندې تاوتریخوالی ډېر شوی دی. نن د اروپا کمیسون مشر اورسلا وندرلین د اوکراین پر ملکی وګړو او د بریښنا پر سټیشنونو د روسیې د توغندیو او بیپروت الوتکو بریدونه خالص ترهګریز عمل وباله چې د هغې په وینا جنګي جنایت دی. هغې چې د اروپا په پارلمان کې خبرې کولې وویل پرون یو ځل بیا روسیې په اوکراین کې ملکی اهداف په نښه کړل چې دا په دې وحشیانه جګړه کې د یو بل نوي فصل د پرانیستلو ښکارندوی کوي. وندرلین زیاته کړه نړیوال نظم ډېر روښانه دی او دا جنګي جنایتونه دي. د څه باندې یوې اونۍ راهیسې روسیې پر اوکراین کې په اوکراین کې ملکی وګړي او زیربناوې پنهه کوي چې په لسهاو کسان پکې وژل شوي دي او د اوکراین د برېښنا د مرکزونو د دریو نږدې و برخې له کاره غورځېدلې ده چې ورسره څه باندې زرو ښارونو او کلو کې خلک بې برېښنا شوي دي. او د کرکټ د شلو اورونو نړیوال جام کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تمریناتي لوبه بې پایلې پای ته ورسېده. که څه هم افغان لوبډلې بیټنګ وکړه خو د پاکستان د بیټنګ پر مهال د باران له امله پاتې لوبه ونشوه او په دې سره د دوړو هیوادونو د کرکټ د لوبه چې پایلې ته ډیر مینوال پتمو په نتیجې پای ته ورسېده. افغانستان له دې وړاندې په بل تمریناتي لوبه کې بنگلاديش ته ماتې ورکړې وه. تاسو د ازادي رادیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د افغانستان ګوندیان د افغانستان په اړه یو غونډه راغړي. ولې د افغانستان ګوندیان د کار کوي او کوم هیوادونه به په دې غونډه کې ګډون وکړي، کله به د غونډه جوړیږي او په کومو مسایلو به پکې بحث وشي، موږ په دې اړه وړاندې په خبرونه کې درته یو راپور لرو. د ژمی را رسیدو زابلیان سخت اندېښمن کړي دي، وایي ژوند به نور هم سخت شي.
په دا دوبی کې موږ دوه نشې نه څه برابرولای. دغه کسانان را خبر دي کسان خدای بستا میاشت ما شواله وخوړه شوالم د مرتیا په ولا کو. تا کسانان را خبر دي نو به زه ژمی چیر په ډوډۍ او په دغه تیر کوم چې خپل اولادونه په وچه ډوډۍ ماړه کوم نو خو نه کیږي.
و پرام زاینلر مو زردامه په کلم کاری بس د نن شپه ورسته نور نست یا د نن شپه ورسته و سمرا وتلم بس د سلام.
دا بیا د زبل هغه اوسیدونکو و چې ویلې په کور کې هیڅ نه لري او په قرض پسې راوتې خو څو قرض هم نه ورکوي. دا چې دا به ژمی څنګه تیروي وړاندې په خبرونه کې به د دل خولي وورو. پیران کې یوې نڅاګرې د دې لپاره د هیواد پریښود چې نڅا ته اجازه نه ورکول کېدله. د اوکراین په مسایلو به هم تم شو او په دویمه نیمای کې درته د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو. نو ملتیا مو غواړم.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان لپاره د پاکستان له ځنګړي استازي سره په لیدنه کې ویلي دي چې د افغانستان د ګوندیو هوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو ځنګړي غونډې ته د رابلل لپاره تیارای نيسي. د خبره داسې محل کېږي چې تر دې مخکې هم د افغانستان ګوندیو او د سیمو هوادونو په افغانستان کې د روان وضعیت او د بهرنیو ترهګرو د موجودیت په اړه اندېښنه ښودلې وه. جزئیات په دې راپور کې.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر حسین عبداللهیان سه شنبه ناوخته په تهران کې د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي محمد صادق خان سره په لیدنه کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د ځانګړي غونډې د رابللو خبره کړې ده. نوموړي ویلي چې دوی د دې غونډې رابللو ته تیاری نیسي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په یو خبره شوې اعلامیه کې دا شوي چې د افغانستان د جګړې له امله دواړه هیوادونه ایران او پاکستان تر ډېر فشار لاندې راغلي او میلیونونه افغانان دې هیوادونو ته کډوال شوي دي. په اعلامیه کې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر له قوله ویل شوی چې 4.5 میلیون افغانان په دې هیواد کې د کډوالو په توګه ژوند کوي چې شاوخوا 1.5 میلیون یې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته دې هیواد ته ورغلي دي. عبداللهیان ویلي دوی په افغانستان کې د سولې او ثبات له هغې پروسې ملاتړ کوي چې له امله یې بې برخلیکه شوي کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. نوموړي دغه شان ویلي که په تهران کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د تېر کال د رابلل شوې ناستې مصوبې بیا عملي شي، د افغانستان او سیمې لپاره به امنیتي ګواښونه کم او سولې او ثبات ته به لاره هواره کړي. چې د تیر کال په لړم میاشت کې په ایران کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې ویل شوی وو طالبان باید ډاډ ورکړي چې هیڅ ګاونډي ته د افغانستان له خاورې خطر نه پیښیږي. په دې غونډه کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت په جوړېدو او له دې هیواد سره د بشردوستانه مرستو پر دوام ټینګار کړی وو او همدا ډول یې په افغانستان کې د داعش وسلوالو د ممکنه حضور په اړه اندېښنه ښودلې وه. د ایراني او پاکستاني چارواکو د تازه لیدنې او د افغانستان په اړه یې د څرګندونو په اړه مو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له ویان احمد ضیا تکل څخه هم وپوښتل، خو نوموړي په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو سیاسي شننکی طارق فرهادي دې لیدنې ته په کتو وایي د لویو قدرتونو د اقتصادي سیالیو او د اوکراین د جګړې له امله افغانستان ګاونډیو او د سیمې هیوادونو ته پرېښودل شوی چې له دې امله د افغانستان په اړه د ګاونډیو او د سیمې هیوادونو ترمنځ لیدنې او غونډې هم ډېرې شوې دي.
افغانستان ګاونډي او د سیمې هیوادونو ته پرېښودل شوی. امریکا اوس له چین سره مصروفه ده او د اوکراین په جګړه کې له روسیې سره سیالي روانه ده. نړیوالې ټولنې ته تر هغو چې له افغانستان څخه د ترهګرۍ له اړخه کوم مهم خطر پیدا نشي د افغانستان په اړه یې علاقه کمه شوې او افغانستان اوس یوازې نړۍ ته د بشري مرستو په یوې کیسې بدل شوی او بس
کومک بشري تبدیل شوه و بس.
ښاغلی فرهادي دغه شان وایي د هغې ژمنې له امله چې د پاکستان حکومت له امریکا سره کړې غواړي پر طالبانو خپل تاثیر ولري او په افغانستان کې یو لړ تغییرات رامنځته کړي، خو د نوموړي په باور دا کار به وخت نیونکی وي او که څه تغییرات هم رامنځته کېږي هغه ډول به نه وي چې نړۍ یې تمه لري. د یادونې ده که څه هم د پاکستان او ایران حکومتونه له طالبانو سره ښې اړیکې لري، خو لا تر اوسه یې په افغانستان کې د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي په تیر یو کال کې په دې هیواد کې د بشرپاله ښځینه کارکوونکو په شمیر کې په پراخه کچه کموالی راغلی دی. اوچا په یو راپور کې چې نن خپور شوی ویلی دی مخکې هم افغانستان د ښځو د کار له اړخه په نړۍ کې یو تر ټولو ستونزمن ځای و، خو په تیرو 12 میاشتو کې په بشرپاله فعالیتونو کې د دوی معنا لرونکی خوندیتوب او هر اړخیز ګډون نور هم کړکېچن شوی دی. طالبانو تر دې دمه د دغه راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلی. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې په افغانو میرمنو د کار او زده کړو محدودیتونه لګېدلی دي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي په تیر یو کال کې په دې هیواد کې د بشرپاله ښځینه کارکوونکو په شمیر کې په پراخه کچه کموالی راغلی. دغه ادارې په خپل یو تازه راپور کې چې نن خپور شوی ویلي چې په افغانستان کې د میرمنو په وړاندې د مخ پر زیاتېدونکو محدودیتونو سربیره چې ښځې له خپلو بنسټیزو حقونو او ازادیو څخه محروموي، بشرپاله ښځینه کارکوونکي هر ورځ له کوره د وتلو او بیرته کور ته تر ګرځېدلو پورې له ځورولو، ویرولو او بدچلندۍ سره مخامخ دي. په راپور کې راغلی دی چې دا موارد دفتر ته د تاګ راتګ، د اوسني حکومت له مسؤلینو سره د لیدلو او دغه شان د کار په ځای کې رامنځته کیږي. او چا په خپل راپور کې له یو شمېر بشرپاله ښځینه کارکوونکو سره د مرکو پر بنسټ ویلي دي د طالبانو د ځانګړو فرمانونو پر بنسټ باید ښځې د سفر پر مهال خامخا یو خپلوان له ځان سره ولري، کنه نو د طالبانو د پلټنې په پوستو کې له یو مبهم او ناخوندي حالات سره مخامخ کیږي. په راپور کې راغلی دی چې ان کله ناکله دغه حالات بدرد ویلو، ګواښونو او فزیکي تاوتریخوالي ته رسیږي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر موندلی چې په ټول افغانستان کې له 101 ولسوالیو څخه په 83 ولسوالیو کې بشرپالو اقداماتو کې د میرمنو ګډون 50% کم شوی دی. خو په آتش پیتو نورو ولسوالیو کې بیا د میرمنو د ګډون کچه 40% لوړه ښودل شوې ده. په راپور کې نورستان، بادغیس او کندوز هغه ولایتونه یاد شوي چې د ښځینه بشرپالو کارکوونکو د لاسرسي له اړخه په تر ټولو بد حالت کې دي، خو بامیان، هرات، جوزجان او سمنګان بیا نسبتا ښه ولایتونه په نښه شوي دي. په دې راپور کې له محرم پرته د میرمنو پر سفر بندیز د ښځینه بشرپالو کارکوونکو د کمښت مهم او لوی لامل بلل شوی دی. د اوچا په راپور کې غوښتنه شوې چې اوسنی حکومت باید په بشرپالو فعالیتونو کې د ښځینه کارکوونکو رول په رسمیت وپیژني او په وړاندې یې ټول محدودیتونه او ګواښونه پای ته ورسوي. دغه ادارې دغه شان له نړیوالو ملاتړ کوونکو بنسټونو او حکومتونو هم غوښتنه کړې چې په دې برخه کې خپلې عدالت غوښتنې ته دوام ورکړي او له مسؤلینو نه په دې اړه د شویو ژمنو د عملي کېدو غوښتنه وکړي. که څه هم طالبانو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر تازه راپور ته غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې وړاندې یې ویلي و چې میرمنو ته د کار له خوندي چاپیریال رامنځته کولو وروسته به دوی ته د کار اجازه ورکړي. طالبانو پر افغانستان د بیازلي واکمنۍ له پیل راهیسې په دې هیواد کې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې ښوونځي تړلي، ډېرې ښځې چې مخکې په دولتي ادارو کې کار کوو له کاره راګرځولي، او دغه شان میرمنو ته له محرم پرته د لرې واټن سفر اجازه هم نه ورکول کېږي. تازه تېره ورځ د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنېدونکو چارو په وزارت کې هم مسؤلینو ښځینه کارکوونکو ته ویلي چې نور د دفترونو ته نه راځي. د دغه وزارت خزینه کارکونکو ازادي راډیو ته څو ویډیوګانې هم راستولي چې پکې لیدل کیږي د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت نه د لزګونه خزو د وستلو هڅه کیږي او ورته ویل کیږي چې خپل کورونه ته ولاړ شي.
ازادي
راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
اوس هم د کرکټ مینوالو ته، د کرکټ د شل اورونو نړیوال جام کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تمریناتي لوبه بې پایلې پاتې ورسیده. که څه هم افغان لوبډلې بیټنګ وکړ، خو د پاکستان د بیټنګ پر مهال د باران له امله پاتې لوبه ونشوه، او په دې سره د دواړو هیوادونو د کرکټ د لوبه چې پایلې ته ډېر مینوال پتمو بې نتیجې پای ته ورسیده. افغانستان له دې وړاندې په بله تمریناتي لوبه کې بنګلاديش ته ماتې ورکړې وه. چو زیات په دې راپور کې
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکټ د تمریناتي لوبې پچا یا ټاس پاکستان وګټه، او افغان لوبډلې ته یې د منډو جوړولو بلنه ورکړه. که څه هم د افغان لوبډلې پایل ښه نه وو، او دواړه پایلیز لوبغاړي رحمان الله ګربز او حضرت الله زازای ژر ژر وسوځېدل، خو وروسته د ابراهیم زدران 15، د محمد نبی 150، او د عثمان غنی 2 منډو هدف 100 لوړ کړ. افغان لوبډلې د شپږو وکټو په زیان پاکستان ته د 155 منډو هدف وټاکه. د پاکستان په توپ اچونکو کې شاهین افریدی او حارث رؤوف 2 افغان لوبغاړي، او دغه شان شاداب خان او محمد نواز 1 افغان لوبغاړی وسوځوه. په دوهمه پاڼۍ کې که څه هم 2 وشول، خو د سخت باران له امله پاتې لوبه ونه شوه. دا د افغانستان دویمه تمریناتي لوبه وه. له دې وړاندې یې په بله تمریني لوبه کې بنګلاديش ته ستره ماته ورکړې وه. افغانستان به له دې وروسته خپله لومړنۍ لوبه د اکتوبر په 22 له انګلستان سره کوي، چې وخت د افغانستان په وخت غرمه مهال 3:30 بجې ټاکل شوی. دغه شان به د اکتوبر په 26 د افغانستان په وخت سهار 8:00 او 30 دقیقې له نیوزیلند سره مخامخ شي. په دریمه لوبه کې چې د اکتوبر په 28 د افغانستان په وخت سهار 3:30 بجې کیږي، افغانستان د لومړي پړاو له یوې بریالۍ لوبډلې سره مخامخ کیږي چې تر دې دمه لا نه ده معلومه. د نومبر په لومړۍ نیټه افغانستان خپل څلورمه لوبه د لومړي پړاو له یوې بلې بریالۍ لوبډلې سره کوي، چې دا هم لا معلومه نه ده. د سیالۍ وخت د افغانستان پر وخت سهار 5:30 بجې دی، او په وروستۍ لوبه کې چې د نومبر په 3 د افغانستان په وخت د سهار په 10:00 پیلېږي، افغانستان له استرالیا سره مخامخېږي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې لوبډله د سیالیو اصلي پړاو ته له یوې ګټې او یوې مساوي شوې لوبې سره په لوړ مورال ورځي. کرکټ بورډ هیله ښودلې چې افغان لوبډله به په روانو سیالیو کې ښې لاسته راوړنې ولري. د کرکټ ملي لوبغاړو هم نړیوال جام سیالیو ته له تګ مخکې د ښو لاسته راوړنو ژمنې کړې دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
و اوس به د افغانستان په ګوند کې ایران ته ورشو. هغه ایرانی خزی چې په ایران کې په پټه د نڅا درسونه ورکول د خپل جنسیت له کبله له تهدید سره مخامخ ده. دا وروسته له هغې اړ شوه چې خپل هیواد پرېږدي چې ګاونډی وي او پولیس ورباندې راوغوښتل او پردي د بد اخلاقۍ تور پورې کړل. تفصیل به له ملالۍ بشیر نه واورو.
میکایل علیزاده له دې بیرې چې د نڅاګرې په تور به زندانی سي په 2015 کال کې ترکیې ته د ګواښونو ترلاسه کولو وروسته کډه سوه. دې له ایرانه ترکیې ته د تللو پریکړه وکړه چې د خپل جنسیت په خاطر تهدید سوه. دې بیره درلوده چې د نڅاګرې په تور به زندانی سي. اوس دا په دې باور ده چې د حکومت ضد لاریونونه به د دې په وینا د تهران ظلم پای ته ورسوي. درو درش کلنه علیزاده چې د لیو په نوم پیژندل کیږي له هغو سلګونو ایرانیانو یوه ده چې په ترکیه کې په لاریونو کې برخه اخیستې. دا لاریونونه هغه مهال پیل سول چې تیره میاشت د ایران د اخلاقي پولیسو په توقیف کې یوه 22 کلنه ایرانۍ ښځه ووژل سوه. مهسا امینی د حجاب له سختو قوانینو څخه د سرغړونې په تور توقیف سوې وه. د دې د مړینې په اړه لاریونونه په چټکۍ سره پراخ سول. دا لاریونونه د 1999 کال له انقلاب راهیسې د ایران د مذهبي واکمنانو پر وړاندې تر ټولو سخته ننګونه بلل کیږي، ځکه لاریون کوونکي د اسلامي جمهوریت د نسکورېدو غوښتنه کوي. علیزاده وایي هغې په ایران کې په پټه د نڅا درسونه ورکول. دا وروسته له هغه ترکیې ته کډه سوه چې یوه ګاونډي یې پولیس ته زنګ ووهه او د نڅا پر ټولګیو یې د فحاشۍ تور پورې کړ.
د ایران په اسلامي جمهوریت کې نڅا منع ده، په ځانګړې توګه د ښځو لپاره. اسما یو ګاونډي پولیسو ته خبر ورکړه چې دلته بد اخلاق او فاحشي روانه ده. له دې وروسته مې په زړه کې د خطر احساس وکړ. که ما په ایران کې ژوند ته دوام ورکړی وای نو باید نڅا مې بنده کړی وای، او یا به زما پاتې ژوند په زندان کې تیر شوی وای. زه نشم کولی نڅا ودروم. زه له نڅا پرته ژوند نشم کولی، حتی یو ورځ هم. یو انتخاب مې وکړ او پوه شوم چې په ایران کې نشم پاتې کېدلی.
ترکیه یو وخت په منځني ختیځ کې د ال جی بی ټی کیو یا همجنسګرانو ټولنې لپاره د خوندي ځای په توګه پیژندل کېده. که څه هم همجنس بازی په ترکیه کې جرم نه دی، خو مخالفت ورسره پراخ دی. د ولسمشر طیب اردوغان محافظه کار ای کی ګوند او د دوی محافظه کار متحدانو یې پر همجنسګرانو په دې وروستیو کلونو کې د ژوند کړۍ تنګه کړې ده. خو علیزاده وایي چې ترکیه اوس هم تر ایران د همجنسګرانو لپاره خوندي ده. دې په ترکیه کې واده کړی او اوس شخصي درسونه ورکوي او په کلتوري او شخصي محفلونو کې ګډون کوي.
اوس په اوکراین ته ورشو. روسیې ځواکونو نن یو ځل بیا د اوکراین په جنوب کې پر میکولاف سیمې هوایي بریدونه کړي دي. د اوکراین پوځ ویلي روسیې دغه بریدونه د کامیکاز یا انتحاري بې پیلوټ الوتکو په وسیله کړي دي. اوکراینی چارواکو ادعا کړې ده چې د روسیې لخوا کارول شوي دغه ډرون الوتکې ایرانۍ دي. تفصیل به یې د اسدالله لودین نوار.
له یوې اونۍ ډېره موده وشوه چې روسي پوځیان د اوکراین پر بېلابېلو سیمو پرله پسې هوایي بریدونه کوي. د اوکراین پوځ وایي دغو بریدونو د دغه هیواد د برېښنا یوه په درېیمه برخه سټېشنونه ویجاړ کړي او پر څه باندې زرو ښارونو، ښارګوټو او کلیو باندې برېښنا پرې شوې ده. د اوکراین په جنوب کې د دغه هیواد د پوځ قومنداني ویلي د تېرې شپې پر مهال یې د روسي پوځیانو 12 بې پیلوټه الوتکې غورځولي هم دي. د پاوز د قومندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې یو لس بې پیلوټه الوتکې د هوایي دفاع ځواکونو او یوه هغه د اوکراین د ملي ګارد لخوا پرزول شوې ده. د روسي هوایي بریدونو پرون هم په کیف کې یو برېښنا کوټ په نخه کړ چې درې کسان پکې ووژل شول. پر کیف سربیره تیره ورځ په خارکیف او دنیپرو ښارونو کې هم د انرژۍ زیربناوې په نخه شوې. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلینسکي پرون په خپله شپنۍ وینا کې وویل د روسي هوایي بریدونو په تیره یوه اونۍ کې د دغه هیواد 1.5% برېښنا کوټونه ویجاړ کړي دي. د اوکراین د بیړنیو خدمتونو ادارې ویلي دا مهال د دغه هیواد یو لسو دوش پی تکلی برخنان لری. زلنسکی ویلی دا چی روسیا پا جگڑا که لی ایرانی بی پلوتا انتحاری الوتکو گتا اخلی دا دده پتکو دا مانا ورکوی چه دا روسی پوزی سنات چه میلیاردونه دالر پری لگول شوی لمات سر مخامخ دی. ایران بیادارت کلی چه گوا که دوی دی روسی تا کامیکازا الوتکی ورکلی وی. کرملین هم د دغو الوتکو د کاروانی پتلاو بی خبری خود دلیده. د بریتانیا استخباراتو بیا د اکتوبر په 13 وویل هغه بی پیلوټه الوتکې چې روسي ځواکونه یې کاروي ایرانۍ دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم تر دې یوه ورځ وړاندې وویل ارزونو یې ښودلې چې پر کیف هوایی برید کې ایرانۍ بی پیلوټه الوتکې کارول شوې دي. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارین جین پیری د ایران دا خبرې دروغ بللې چې ګواکې د دوی الوتکې دې د اوکراین په جګړه کې نه کارول کیږي. پر اوکراین تر دغو هوایی بریدونو وروسته د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ ویلي متحدان به یې راتلونکو ورځو کې اوکراین ته د هوایی دفاع سیستمونه ولیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس په د افغانستان په سویل کې اروزګان ته ورشو. په داسې حال کې چې په اروزګان کې د پخوا پرتله لوږه او بېوزلي زیاته شوې خو د ژمي په رارسېدو خلک نور هم اندېښمن شوي دي. یو شمېر دغو کسانو ازادي راډیو ته وویل چې د ژمي لپاره خوراکي او نور توکي نه لري. دوی د طالبانو له حکومت او نړیوالو مرستندویو ادارو غواړي چې د ژمي لپاره ورسره مرستې وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
له هغه راهیسې چې طالبانو کابل نیولی دی په افغانستان کې د ډیرو افغانانو ژوند بدل سوی دی. خوراکي توکې لږ دي. په لکونه کسان چې مخکې پر دندو و اوس بېکاره سوي دي او ورسره د توکو قیمتونه هم څو چنده
لوړ شوي. په خدای قسم که یا په روش کال بخاري درول دی یا سږ کال دوغه نه یل ورته لرو
چې د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسېدونکې ده وایي را روان ژمي ته سخت اندېښمنه ده. دا وای اوس لا د خوراک لپاره څه نه لري. نور روان ژمی به څنګه تیروي؟ د دې په خبره چې یوازنۍ تکیه پر خیریه موسساتو ده.
په دا دوبي کې موږ دوه نشی نه شو برابرولی. دغه کسانان را خبر دي کسان خدای بسته میاشت ما شوله وخوړه شوله هم د مړتیا په وله کوه. دا کسانان خبر دي نو به زه ژمی چیر په ډوډۍ او په دغه تیر کړم چې زه خپل اولادونه په وچه ډوډۍ ماړه کړم. نو خو نه کېږي. نو ولې نه یم دغه چې بټې نه غواړي یو وړه نه غواړي بل شی نه غواړي. اشپزي او کتغ د چا په یاد څوک کوي چې دغه کې
درڅلوېشت کلنه غولي د خپل نړیدلي کور مخې ته ناست دي او تر سترګو یې وشکې روانې دي او پر زړه یې بې شمېره غمونه پراته دي ځکه د کورنۍ څو تنه یې د جګړو پر مهال له لاسه ورکړي دي. دته چې د نونس کسیزې کورنۍ سرپرستي ورغاړې ده وایي په کور کې د خوراک هیڅ هم نه لري. خوای حیران پاتې دي چې روان ژمی به څنګه تیروي. دی وایي اوس یوازې ژړا ور پاتې ده او نورې هیڅ له واسه نه دي پوره. دا وچکالی، بېوزلۍ، بېکاري او جګړه ځپلي هر یو جلا جلا دردونکی داستان لري. د سردار ولی په نوم یو بل کس چې د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند د کلم کاریز اوسېدونکی دی نن سهار په دې نیت له کوره وتلی چې ګونډي څوک په کارڅ پیسې ورکړي.
وفرام ځای نه لرم دامه په کلم کاریز بس د نن شپې وړسته نور نسته یا د نن شپې وړسته اوس هم را وتلی یم بس د سلام شي چې خالي یو وړه لا نه لرم نه به نور څه شي ته خپله ری وه. لاړم په هلمند کې مې نیه شوه دغه چې نن د دین دوام کوي دغو په ما داسې کې راخوړلې ده چې دې یزې ولاکه وکړم داسې کې په دغه هم نه رارسي.
بېوزلي او د افغانانو ټول اقتصاد د طالبانو په بیا وقمنېدو سره وپرځېد او نړیوالو د افغانستان شتمني کنګال کړه. وایي خوندي کوي
دا چې ورځې راغلې دي لسوی مې لازو یې په ولاکه پیدا کړې یا لازم یې جتواله ته خیر ورکې کښېنم.
د بي بي شیرینې بیا څلور زامن د تیرو جګړو پر مهال وژل سوي او اوس د څوارلسنه کورنۍ سرپرستي ورغړې ده. خو د دې بیا ژمی بیخي په یاد هم نه دی. وایي اوس د خپلې کورنۍ په ساتنې پورې حیران پاتې ده.
یاد ساتل لرم بیا د ماښام لرم زه دغه په ډنبر ناسته یم کومک نه راسره کې دا قدر کې پیدا کم وې سم مې خورم همدغه چې حال مې دی باره هم د ا د سپې سپېل اوته پریزي زماته شپې البته.
دا چې په اوسني موسم کې خلک دا ډول ژوند لري نو روښانه خبره ده چې را روان ژمی به د دوی لپاره ډیر خطرناک وي. ملګرو ملتونو په خپل تازه یو راپور کې ویلي دي چې را روان ژمی د افغانانو لپاره ډیر خطرناک دی، ځکه دوی ویلي دي چې په دغه هیواد کې په میلیونونو افغانان د لوږې سره مخامخ دي او پر نړۍ یې د دغه خلکو سره د مرستې غږ کړی دی.
ژوند
درې کسه پولیس وژل شوي دي.
ازادي
خزینه ته اجازه نه ورکوي چې دوی بشي تذکره واخلي.
عادلانه فیصله وه منګوله وک د شری
پوهنه
زموږ په مکتب کې د باران لپاره افغانۍ نشته، موږ په ځمکه کې نو.
ازادي راډیو 1290 منځنۍ څپه او اف ام 100.5 څپه.
اوس به په ختیس کې کونړ ته ورشو. په کونړ کې امنیتي مسؤلین وایي د کونړ په څلورو ولسوالیو کې امنیي قومندانیو ته ودانۍ جوړیږي. د دوی په خبره چې کوم تعمیرونه او ودانۍ په تیرو جنګونو کې ړنګې شوې دي هغه به هم ورغول شي. تفصیل یې په دې راپور کې.
د کونړ سرپرست امنیه قومندان مولوی عبدالحق حقانی ازادي راډیو ته وویل یو شمېر ولسوالۍ د امنیه قومندانیو لپاره ودانۍ نه لري چې مسؤلین او کارکوونکي ګڼو ستونزو سره مخ دي. د هغه په خبره چې د یادې ستونزې هواري په خاطر د کورنیو چارو وزارت غواړي چې په څلورو ځایونو کې ورته ودانۍ جوړې کړي چې د کار پیل کولو لپاره یې انجینران د نقشو پر اچولو بوخت دي.
کونړ د امنیه قومندانۍ ته څلور پروژې منظورې شوې. هغه ولسوالۍ چې د امنیه قومندانۍ ودانۍ نه لري هغې ته به تعمیرونه جوړیږي.
یو کار په شلتن کې ده، یو په مروره کې ده، یو په کتای خاص کې ده او څلورم په وټپور کې ده. نو دغه منظورې شوې دي. په الحاله انجینران خپله نقشه ورته چې په کار به شروع کړي.
امنیه قومندان زیاتوي چې کومې ودانۍ ترمیم ته اړتیا لري هغه به هم بیا ورغول شي.
او هغه ولسوالۍ چې تعمیرونه یې خراب یا ړنګ شوي نو د هغو دپاره به دوباره تصمیم انشاءالله نیول کېږي.
په کونړ کې څلورو ولسوالیو کې د امنیه قومندانیو لپاره په داسې حال کې ودانۍ جوړیږي چې په تیرو جنګونو کې د هیواد ګڼې ټولګټې پروژې یا په بشپړ ډول ړنګې کړې شوي یا یې هم زیانونه لیدلي او یا هم د امنیت نشتوالی یې په رغولو کې خنډ شوی چې رغول یې ډېر اړین دي.
ستاسو له پیغامونو
زما نوم اتفاق دی، د کونړ ولایت څخه خبرې کوم. دا 15 میاشتې مې کېږي چې ما پاسپورټ لپاره ثبتنام کړی دی، تر اوسه هیڅ لاره نشته دی.
زه عزت الله پتمن یم، د کابل څخه ستاسو سره په تماس کې یم. د پاسپورټ د نوي رئیس څخه مو هیله دا ده چې د کمیشن کاران چې په پاسپورټ ریاست کې کار کوي دغه دې بند کړي او د خلکو کارونه دې ژر تر ژر خلاصي، ځکه خلک مریضان لري و تجاران دي، تجارتونه کوي و نور داسې موزاتی چاغی واز د پاسپورت لاره حل کیږي.
وحید الله حق پالم د کابل ولایت څخه. د موږ وختنه د پاسپورت لاره نوی رئیس څخه دا ده چې کډیر څنګه کوي هداخل د جمهوریت وخت د پاسپورت د رئیس جنرال صبور په اندازه باندې پاسپورت ول بیرته ځکی هغه پدری یا څلور ورځو کې پاسپورت سپارلو.
سلامونه د ازادي رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو او همکارانو ته وایم. ما بس په دې هله چې خبر یاست امین الله افغاني ما د ننګرهار ولایت څخه دلته چې دا کمی مرستې راځي د نړیوالو موسسو له خوا نه، دغه مرستې چې دی مستحق خلکو ته نشمې نن نه ورسیږي.
محمد خان افغان د هلمند ولایت کچکی ولسوالۍ. چې تاسو ته دا پیغام پرېږدم، په دې هیله چې زما پیغام نشر کړئ. زما د اسلامي اماراتو مسلمان څخه دا خواهش دی چې دا زموږ په کچکی ولسوالۍ کې دا شنابات کله ورته وایي بدغه کې دا شبکې ډېرې کمزورې دي، مخابراتي شبکې ډېرې کمزورې دي. نو ګر سره نیټ خو ګر سره کار نه کوي او د زنګ لپاره پرې لوړ ځای چې ونه درېږي کار ګر سره نه کوي.
زه د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ ستاسو سره په تماس کې یم. زما دا هیله ده چې دا د باغران ولسوالۍ چې ده دغه سړکان هم خراب دي او خدیم نه لري، دا شي د مشکلات سره مخ
ده. مو په ولسوالۍ کې خو تقریبا په دغه ولسوالۍ کې خو یو پای ولاړه ده روشن والا، نور د سیواریبا نسته. کدا سیو روشن یو اړبا پالیسی نو ډیر بخي خلک ډیر لده ټیکنونو د شبکو سره ډیر مشکلاتو کې دي، ټیکنونو به قسم کار نه کوي.
سلامونه اونې کې هله د تدری د ټولو همکارانو او ریدونکو ته وایم. سمسور صفیم د لغمان ولایت څخه. دغه ریاست پاسپورت کې چې کوم مشکلات کوم ستونزې وي د امارات چارواکو نه مداخله ده چې دا ژر تر ژره حل کړي او پاسپورت ریاست د هیوادوال پر مخ خلاص کی ځکه چې هیوادوال ډیر په ستونزو مشکلاتو کې ډوب دي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
په دې خبري خبرونه کې زموږ د راپورونو خبرونو برخمدال ته پاتې رسیږي.